سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبري مجله په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یک شنبه خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشرې روزوا اوتان بیوا له قوله ویلي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړی همداراز ویلي، دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي. آن له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ده. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړی شي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لښ پغم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین راډیو خبرونه ودروي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وایي، د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یوه لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم ویلي چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل، څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او یا هم په زوره د تورخم سپین بولدک وریښم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوي دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا، د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو اعلان کړی، تر اوسه پورې تر شپږ سوه زره ډیر افغان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون پر غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایډن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي. ته همداراز وویل چې بایډن او مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوي کې دولس زیارتوال وو چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه وه ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې دوه ویشت کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ او آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې دولس کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلی لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي، خو ایران اجازه نه ورکوله. په پاکستان کې ترافیکي ډېرې پیښې د لارو د خرابوالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د یمن جنوب کې د تاس په ساحل کې دیوی کښتۍ لډوبید وروسته لږ تر لږه دیارلس کسان مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دیارلسو تنو پر مړینې سربیره څوارلس کسان بې درکه شوي دي. د ادارې همداراز دا وویل چې په کښتۍ کې پنځه ویشت ایتوپیان او دوه یمنیان سپاره وو. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې یې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریې وګړی دی. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولی. په دې خبري مجله کې مو زه فرشته سهاګ د شفیق عیار په تخنیکی همکاري ملتیا غواړم. په دې خبرونه کې براسر واوري چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون خولای دا او د دې سره یو شمیر افغانان وایي چې له ډېرې مجبوري ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
به خاطر ترغلم د خپل ناروغي لوژنه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دلته راغله خپل تداوی لپاره.
او بل خوا ته د طالبانو د حکومت لخوا د جلال آباد د کابل جلال آباد د لوی لارې په سر د بل سرک په جوړېدو د خلکو خوښي.
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوښي مې ډیر بيخي اندهي زیات خوښي مې په دې باندې چې د دویم سرک جوړ شي او لار په خوشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار بډی راستان.
پرون کې نور مطالبه مله سره ښکار سره اوسې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون خودلی او ویلي دی دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. د قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګونونه هم خودل شوی دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته ل پراخو کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي. سنا کاکړ پر راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تون بایو په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نس غمل وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو نفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملی کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی د لسمه ماده کې د ښځو پر غاق او مخلوط سولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې غاق چې سندرې نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
واقعا برای ما جای نگرانیه که
ما تدیر دندخنی ورده چی دیوی لس کسی زی کورنه دایت سرچینه بیکارشی. زما پشن خواهی نوری دیر دست میرمنی دی چی رسانه او که کار کبی خوب بیکارکی گی.
بیکار میکنن ولی بیکار میشن.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د ریکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالان د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي
افغانستان حذف شول.
د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
په خبری مجله کې مو ملتیا غواړمه. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هوارۍ په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې د یکشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یکشنبه د اګست په 25مه په خپل خپور کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکیچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دي بریالي لسوی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشټوالی، رواني جګړه او د درد د ورکیدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدې کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړي، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدراتو کو روږدې هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله د درملنی مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په می میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اته اتیا مرکزونو څخه څلور څلوېښت یې لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړي چې په تېر یو کال کې یې له درویشت زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې تر څنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدراتو کو ته د روږدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمیرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمیر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روږدو شمیر له 15 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هغه کسان چې په مخدراتو کو روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدراتو کو روږدي لالې ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پریښودو په 15 ورځنۍ دوره کې ده.
یا خسته شدن تکلیف پیدا کردم از خاطر خستگی و خاطر جگرخونی و خاطر یزدی مناتون
دی جگرخونی ستریا لعمل او تجمان نشو کولی در سوایم او دزن و اولادونو شون می جور کرم ما تریاک چکول او با دیسر به می ستریا ختمی ده اول می تریاک چکول و روستا می بیا کابل کشیش چکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پرېوتی او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. UNODC تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالی خبره کړې و چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدراتو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي. دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې بېلابېلې ستونزې موجودې دي چې له امله یې د مرض د تشخیص او درملنې په چارو بې باور شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بیا یاد وزارت د روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو ادعا کړې ده. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
سمه ده کېږي چې پېښور ته راغلیم د خپلې ناروغۍ له وجې نه، نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه وه، دلته راغلو خپل د تداوي لپاره چې اساسي تداوي وکړو او دوا واخلو، نو زموږ خپل تکلیف رفع شي.
د بلخ ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی. یو شمېر افغانان وایي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ګڼو ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تګ تاړ کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد موسی بیا خپل مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې وه. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دواګانې شرکتو ولا راوړي، تجاران ټول بې کیفیته دواګانې راوړي، ګټه خو ځل نه کوي، تاوان رسوي خلکو ته. هغه مریض د هه ته ورسي چې پر ځای دې چې کوم شي ته ګټه ورسي، تاوان ورته رسوي، نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نور الدین وایي چې مو د وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو، د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبرې له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوي دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځو په تیرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو، او دا ځل یې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی دا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل.
هلته بیا په ډاکټران لښو نه پوهېږم، پاکستاني ډاکټرانو فکر کوم، غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده. اپنډکس هم داسې اپنډکس یا اپنډکس شکېدلی و، بیخ زه تیې زر د عملیات امر ورکړې، څومره زر کېږي د عملیات. بیا مو نو عملیات کړ، بیا مو هغه سره ښه شو. نو ته سوچ وکړه چې دا درېش پیدلته مونږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک یې په تشخیص نه پیدل شي، اوس دې کې مشکل چې ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځني ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد یې هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی در درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ادعا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي، نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوې کړې وي. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مجلې په دې برخه کې به نړۍ ته سر ورکار کوو. امریکا څنګه ویچې د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف واټان کم کړی او په دې توګه په غزه کې وربند او د يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستي خبرو له محتوا سره آشنا دي ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون موضوع هغه دوه مهمه مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یک شنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي وژل شوي دي. په دې اړه اسمت ساروان نور جزئیات راکوي.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ ویش کلن دانیل پیچنیوک، در وشکلن نیتای میتودی او 15 دشکلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنې کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخه وانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل کوي. یاد اعلان د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو ډیر خوشاله کړی دی. په دې اړه د سیمینه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار باندې کی دا سوري تھی کې په نوم باندې وزید سروبي نه شراوزي په دغه ساحو کې لار باندې ډیر وی بند مې پر بیخ کې لار باندې وی. نو طالبان چې د اعلان کړی دا نو ډیر خوخه ما ډیر بیخی اندهای زیات خوخه ما په دې باندې چې د دویم سرک جوړ شي او لار په خشي هر څه لپاره تګ را تګ لار بډی راسان.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډیری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینا کې نوې سرک جوړ شي نو دوی به له وسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمن څخه کم دی کنه د ډیر مهمه او ستاد جلال آباد د ترانزیت د فارم دا مخالکو د فارم دا بل سوالیتونه سره نخلی د ډیر مهمه لار د بل دی چې د ترافیکی پیښه زیات رامنځ تکي وخت نا وخت منګاورو ترانزیت د پاره خوشم دا مخالکو د پاره
غرب را خو سو اداره به بند و ځینې کسان سره مریضان سخت مریضان به یا سو بجنازې ته په خپل وخت نه شو رسیدلې. نو د اسلامي امارت دغه پریکړه ډیر خار زه ځکه د سر به ډیرو هیوادوالو ستونزې حل شي هغه کوم ټاکلي هدف ته چې غواړي ورسیږي په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه وعدې ډیرې کړې وې چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وعدو کې پاتې راغلي. نو د اسلامي امارت حکومت نه غواړو چې دغه اداره زر جوړ کړي زر په کار پیل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي د ماهیپر د سخت لارې په وجه ډېرې وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کمه کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو اکسیډن چې کیږي د دې به مخنیوي وشي ځکه چې یو خانه اکثرا ټیلر راشي دول خانه وړکه موټر چې ټیلر خو نه خلاصيږي موږ د موټر دغه شپتا پټا او پټا وګدواله ده هغه دغه نه وته دا اکثرا د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خام براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وای ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتره اوږدوالی لري ورته آسیایي پراختیایي بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوي وو چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي خو دا د 2024 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی به خپله کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
بلخوا په افغانستان کې د هزارګي خزینه جامو یو شمیر ګڼډون کې او پلورون کې بازارونه وای چې بازارونه یې ساړه دي او دوی وای په خوا د جامو چې ډیر برخه کار یې خامک او نور لاسي کار دی ډیر غوښتون کې درلودل.
هزارګي رنگینه او پلاس ګنڈل شوی خزینه جامې چې د افغانانو د کلتور یو برخه ده مخکې به د ودونو او نورو د خوښیو د محفلونو په ګډون په ډیرو ځانګړو مراسمو کې اغوستل کېدې. خو د دغو جامو تولیدونکي او پلورونکي وایي اوس یې غوښتونکي کم شوي.
لباس های هزارگی چند نوع است، یکیش به نام قبطمار میگه، یکیش درام گراف است، یکیش خامک است، یکیش شیشه است.
زهرا چې د هزارگی خزینه جامو یو تولیدون که در آزادی رادیو تی وویل
قبلا ما کالای شال رو که میدوختیم از 14000 تا 25000
کله چې موږ کالی او شالونه ګنډل لڅوار لزر او څخه تر 15000 افغانۍ پورې بای بای وا اوس خلک په شپږ زر افغانۍ هم نه اخلي. اصلا بازار نسته اوس د خلکو حالت خنه دی او نه پلورل کیږي.
بود فروشش کار ما خیلی خوب بود. حالی وضعیت مردم اقتصاد مردم خیلی ضعیف است ولی فروش نسته.
نو موري زیاته وی چې اوس ډیر فرمایشونه له بهر څخه راځي خود لیک لګښت ډیر ډیر دی او له همدې امله پیرودونکو ته د دې جامو لیکل سخت شوی دی. د ستاره په نوم یوې بلې میرمنې چې په کور کې خمک دوزی کوي ازادي راډیو ته وویل
دستو زیر انجام میتیم شیشام است خامکام است
موک جامی پلاس گندو پکی شیشی گندو او خامکی هم کو بخوای بای لزر سخاتر 15000 افغانی پوری وی خو وسی بای نیمی تراتی تی شوی دی خلق د پیرلو توان لری او پلورنسی هم ل موک سخه نه اخلی
توان خرید شنه داره بیشتر فروشگاه از ما چیزی نمیخره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د هزارګي جامو یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا جامې اوس په خوا په څیر ښه بازار نه لري او کوم کم پلوري چې دی هم هغه ماشینی جامې دي
زموږ د نن ورځې د خبري مجلې راپورونه هم دومره وو پاتې زموږ همکار جاوید فیضی به تاسو